السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واوري تبصرې او شننې هم دي. خو در سمخ کې دې سات خبرونه ورو چې زم همکار عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي.
سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د خپل مخکښ شالی وزیر د خوش کېدو ترڅنګ د نورو غوښتنو په لړ کې د سند له حکومت سره په خبرو کې پرمختګ شوی. په پېښور کې په یو شمېر کسانو د مظاهرې له لارې له حکومت غوښتي چې د شهیدانو پر جماعت په سوی برید کې ککړ کسان ونیسي. د روس د بهرنیو چارو وزارت او د احتجاج د څار خپلواکې ادارې پرون ویلي د روس په یو شمېر ښارونو کې د دې هېواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا بې د کمې پارونې سربېره پر یوکراین د برید پر ضد د احتجاج پر مهال زرګونه کسان نیول شوي دي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د خپل یو مخکښ علي وزیر د خوش کېدو ترڅنګ د نورو غوښتنو په لړ کې له سند حکومت سره په خبرو کې پرمختګ شوی. منظور پښتین نن مشال ډی ټول چې د سند حکومت سره تړون شوی چې ډیر ژر به مخې ته راوړي. هغه د دې تړون کې د علي وزیر په اړه وویل
سند گورنمنٹ سره د یو انډرسټینډینګ په بنیاد چې اف آی آر نه خو د عدالت او د سند حکومت له طرفه به داسې څه عمل وشي چې پیغې کې به د خلاصول زر کې امکان ولري.
منظور پښتین زیاته کړه چې د تړون تر لاسلیک کېدو وروسته په کراچۍ کې خپل روان پرلت تر یوې میاشتې پورې وځنډوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری له 14 راهیسې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر او نورو زنداني ملګرو د خوش کېدو لپاره درنه ورکړې ده. د سند حکومت او د پی ټی ایم ترمنځ د تیرو څو ورځو راهیسې مذاکرات روان دي. سند حکومت د تړون په اړه لا څه نه دي ویلي. علي وزیر له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. پر هغه د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد د ویناګانو مقدمې دي خو دی دا تورونه ردوی. په پېښور کې یو شمېر کسانو د مظاهرې له لارې له حکومت غوښتي چې د شهیدانو پر جماعت په سوی برید کې ککړ کسان دي ونیسي. احتجاجي لاریون چې انتظام یې د شیعه دینی عالمانو شورا، شیعه علما کونسل او نورو سازمانونو کړی و د پېښور ښار تر مختلفو لارو تیر سو. دوی د ترهګرۍ د مخنیوي شعارونه ورکول. د شورا یو غړي علامه عابد حسین شاکري پرون مشال ریډیو ټول حکومتي ادارې باید د ترهګرۍ د پېښو تر کېدو له مخه د هغو مخه ونیسي.
مختلف ادارو والا هغوی هم دې شي ته متوجه شي چې دا د تاسو یوه بنیادي ذمهداري ده. نه مساجد محفوظ دي، نه بازارونه محفوظ، نه چرچونه محفوظ. په کار دی د کسانو وخت په سر نشندهی کوي. په کار دا وکیل نه وشي کوم کسان دا کار کړي په کار دی گرفتار شي او گرفتار شي بیا ورته سزا ملو شي.
د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د مارچ پر 15 نیټه په ویډیو پیغام کې ویلي چې په برید کې ککړ دوه درې مشکوکه کسان پولیسو معلوم کړي او پراتلونکو یوه یا دوه ورځو کې به ونیول سي. د پېښور په رسالدار کوڅه کې د شهیدانو پر جماعت د مارچ پر 15 سوي ځانمرګي برید کې 25 کسان وشل سوي او شاوخوا 115 اتیا ټپیان سوي ول. د حملې ذمہواري د عیش وسوالې ډلې منلی وه. په اسلام آباد کې لسکونو فعالانو او زده کوونکو د قائد اعظم پوهنتون د زده کوونکي حفیظ بلوس او نورو کسانو د موندلو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. پرون لاریونوالو پر خلو او سترګو پټي تړلې وې. لاسونو ته زنجیرونه اچولي ول او له حکومت یې غوښتنه کوله چې ټول ورک بلوسان پیدا کړي او که ور باندې څه تور وي نو عدالت ته دی وړاندې کړي. حفیظ بلوس په فروری کې د مارچ د بلوچستان له خوزدار ورک شوی وو. د اسلام آباد د بلوچ ځکونکو شورا بلوچ سټوډنټس کونسل د مارچ له لومړۍ نیټې راهیسې د ورکو کسانو موندلو لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته پرلته دوام ورکړی. فعالې ډلې او د بشري حقونو سازمانونه د پاکستان پر فوج او استخباراتي ادارو د خلکو د ورکول تور پورې کوي خو پوچ تل دا تور رد کړی دی. تر اوسه پورې د حافظ بلوچ د ورکېدو په اړه حکومت څه نه دی ویلي. د روس د کورنۍ چارو وزارت او د احتجاج د څار خپلواکې ادارې پرون ویلي د روس په یو شمېر ښارونو کې د دې هېواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا بې د کمې پارونې سربېره پر یوکراین د برید پر ضد د احتجاجونو پر مهال په زرګونو کسان نیول شوي دي. د او وی ډی ان فو په نوم د څار ادارې ویلي تر نن سهاره پورې د روس په 9 ښارونو کې څلور زره اته سوه دو څلوېښت کسان نیول شوي وو. اداره وایي په ماسکو کې د نیول شویو کسانو شمېر لږ تر لږه دوه زره درې سوه نولس دی. دوی زیاتوي چې پولیس څانګې چې کوم فهرست خپور کړي شاید تر هغه هم زیات کسان ورسره په بند کې وي. د حزب اختلاف فعالانو لخوا چې پر ټولنیزو رسنیو کمی ویډیوګانې خپرې شوي په هغو کې په ماسکو او سینټ پیټرزبرګ کې په زرګونه مظاهرچیان ښکاري چې د جنګ نه غواړو او شرم وکړه شعارونه ورکوي. له روسیې د باندې د هند او قازقستان په ګډون د نړۍ په نورو هېوادونو کې هم تر هغه وروسته مظاهرې شوي چې کله د کرملین مخالف زنداني الکسی ناولنی په نړیواله کچه د جنگ پر ضد د احتجاجونو غږ وکړ. د خبرونو پای.
خبرینم د عبدالحی کاکړ نواری د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور پښتون ژغورنې تحریک ویلي چې له سند حکومت سره مذاکرات کامیاب شوي دي خو صوبایي حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پیښور کې د مارچ د څلورمې ځانمرګي برید خلاف پرون احتجاجي مظاهرې شوي. د پاکستان مخالفه ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو خبرې کوي. یو کارپو وایي
تر اوسه پورې وزیر اعظم د لټکولو لپاره څومره عدم اعتماد تحریکونه چې راغلي دي نو یو هم نه دی کامیاب شوی. اگر چې دا ځل د تحریک داسې ښکاري چې عمران خان ته ډېره لویه خطره جوړه کړې ده.
د خیبر ضلع ځینې اوسیدونکي وایي چې د صوبایي حکومت د اے آی پی په نوم پرمختیایي پروګرام له مخې د دوی په سیمه کې کارونه نه دي شوي. خو چارواکي وایي
دا سیم نشو ویلای چې د اے آی پی لاندې بالکل سندي شوی. اوس په باړه کې یو ډیگری کالج منظور شوی دی، دوه نوی گریډونه منظور شوی دي، ډیر زیاتو قبایلی اسپیټالونو ته مشینری ملو شو.
دا نور رپورټونه هم لرول مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. پښتون ژغورنې غرزنګ وایي چې لسند حکومت سره د خپل زنداني ملګری علي وزیر د خوشی کېدو په اړه خبرې اترې کامیاب شوې دي. د خبره د غرزنګ مشر منصور پښتین نن مشال ریډیو ته کړې. هغه ویل چې تړون په لیکلې بڼه کې شوی چې پکې د علي وزیر د خوشی کېدو په اړه د حکومت له لوري د اقداماتو ترڅنګ د غرزنګ د نورو ملګرو د نن یو لغښتنې هم شامل دي. پی ټی ایم د علي وزیر د خوشی کولو نورو غښتنو په لړ کې د فروری له دیار سمه راهیسه درنا ورکړې. پالی وزیر چې دامحال د کراچۍ په زندان کې دی تور پر شوی چې د ریاست او ریاستی ادارو پر ضد یې ویناګانې کړې خو هغه دا تورونه ردوي. سند حکومت د مذاکراتو د کامیابۍ په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه تفصیل نیاز علي خان راکوي.
په کراچۍ ښار کې د سن اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ او د سن حکومت ترمنځ خبرې اترې کامیابې شوي او پی ټی ایم مشران وایي چې نن د مارچ په اوومه به د غوښتنو په اړه د سن حکومت او د دوی ترمنځ یو لیکلی تړون یا معاهده مخې ته راځي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د مارچ په اوومه سحر وختي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
چې څومره هم د پرلت غوښتنې وي زمونږ د بندي ملګرو په حواله سره علي وزیر په حواله سره خود سند گورنمنٹ سرا د یو انڈرسٹینڈنگ په بنیاد چې ایف آئی آر نه خود عدالت او د سند حکومت له طرفه په داسې عمل وشي چې پیغه کې بعد د خلاصول زر کې امکان ولري. دغه خبره او دغه چې کومره هم زمونږ وکیلانو دوی ته څومره موقف پیش کو چې دغه کارونه بکیږي هغه دوی ټول ومنل.
منظور پښتین زیاته کړه چې د سن حکومت سره د تړون لاندې اوس په کراچۍ کې د پی ټی ایم په غړو مقدمه نه درج کیږي.
علي وزیر دوی چې یو ایف آی آر مونږ نه خلاص کو دوی بل په سره واخلي. دوی دا هم زمونږ سره ژمنه وکړه چې علي وزیر به نور په یو ایف آی آر کې هم نشي نیو او بل ور سره په سین کې د پی ټی ایم په ملګرو د اوس وختونو کې هم چاپې لګي دي نور نیول کیږي. دا غو په والا سره هم دا ژمنه وشوه چې نور به د پی ټی ایم ملګري په سین کې دلته نه نیول کیږي. دغه معاهده چې یو اوږد زمونږ او د دوی په منځ کې یو لیکلی تړون لري، یو یعنی یو لیکلی دی، په هغه کې لیکلی دی چې یو میاشت کې دننه به دا مسله حل کیږي. که چیرې سبا دوی زمونږ سره ریټن معاهده راوړي بیا به هم پرلت ختم نه بلکې صرف ځنډول کیږي تر یوه میاشتې پره.
دا په داسې حال کې چې د سن اسمبلی مخې ته د پی ټی ایم احتجاجي پرلت په اړه د سن حکومت د پی ټی ایم سره په رسمي ډول خبرې اترې پیل کړې وي او بیا د مارچ په شپږمه د سن حکومت ویان مرتضی وهاب، د انرژي وزیر امتیاز شیخ او د عوامي نېشنل ګوند د سن مشر شای سید هم دغه احتجاجي پرلته ورغلي او د پی ټی ایم د غړو سرای شاوخوا 15 ساعته خبري اترې کړي. د سن حکومت د انرژي وزیر امتیاز شیخ د پی ټی ایم دغه احتجاجي پرلته په خپل وینا کې وویل،
آپ لوگوں کو درخواست لے کے جاؤں کہ آپ لوگ یہ دھرنا جو ہے وہ ختم کر دیں.
دے وائی چیز تاسو تخواست قوم چی تاسو وس دا احتجاجی پر لت ختم کئی، ساسو غختنی چی دا کم حدا دا سن حکومت پا واکیوی حقا با حل کوو، منگ با دا پولیسو او نورو ادارو سرا خبری کوو، ساسو دا وکیلانو سر با هم کینو، دا ٹولو ادارو سرا با کینو او دا ستونزی با ختموو.
بات کر کے ان کے ساتھ ہم مسئلہ حل کریں.
د پی ٹی ایم سره د خبرو اترو رستو د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری بیا د مارچ په شپږمه د شپې په خپل یو ټویټ کې ویلي چې زما په وینا د سن حکومت وزیرانو د سن سملی مخې تناس د جنوبی وزیرستان نه د قامی سملی غړی علي وزیر د خلاصون لپاره احتجاج کوونکو سره خبرې کړي. وزیران نن دغه احتجاجي پر لته ورغلي. زه باور ورکوم چې سن حکومت به تل د علي وزیر اسانتیا لپاره هر ډول هڅو ته دوام ورکړي. په کراچۍ کې دا احتجاج جی پر لت چې د علي وزیر د خوشیګېدو سره په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېخو مسلو په اړه د فروری د 14مې راهیسې پیل شوی دی. دغه احتجاجي پر لت د خیبر پښتونخوا د پېښور سوابۍ جنوبی وزیرستان د بلوچستان د بیلابیلو سیمو په ګڼ شمیر کې خلک هم راغلي دي. علي وزیر چې له 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد په کراچۍ کې درې مقدمې روانې دي چې تر اوسه په دوو مقدمو کې ضمانت نه دی شوی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اور دن کو مشال لیڈیو تاثر اس ورزو پہ خبر تھا پپ خبر کے دا مارچ پ پنسما د شیاگانو پ جماعت د زان مل گبریت پر سے دا پاکستان د زنو نورو خارونو پسیر پرون پا پی خبر کے ہم احتجاجی لاریو نوشو دا دیر لان دا شیا علمانو دا سازمان شیا علما کانسل کڑے وو مظاہر چیانو دبری د غندنی ترسنگ پا حکومت غگو کڑ چھے باید پراتلون کی کی تر حملے وڑان دی بریدگر انی سی دا پاکستان دا کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د مارچ په 15 نیټه په ویډیوي پیغام کې ویلي چې برید کوونکي معلوم کړي دي او ډېر سربونی بل شي. په دې پیښه کې 28 کسان وژل شي او لسګونه نور زخمیان شي. اوریدونکو بخښنه غواړم، دا پیښه د مارچ په 15 نه بلکې د مارچ په 14 شي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې ورو.
دا احتجاجی لاریون د پیښور د قصه خانه د کوچا رسالدار په جمعات د جمعې د ورځې د زنمرګي برید په ضد په پیښور کې د شیا عالمانو د شورا مجلس وحدت المسلمین او نورو تنظیمونو لخوا په شریکه ترسره شو او تیر ورځ دا ډول احتجاجونه په نورو ښارونو کې هم شوي دي چې پکې د حکومت او د ادارو نه د امنیت د یقیني کولو غوښتنې شوي دي. د پیښور د احتجاجي لاریون پر مهال د شیا عالمانو د کونسل یو غړي عابد حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل،
د دې مقصد انداز دې چې هغه مظلومو سره اظهار همدردي وشي، حکومت کسان د ظلم کړي هغوی خلاف نفرت وشي، خو دې سره سره مختلف ادارو والا هغوی هم دې شي ته متوجه شي چې دا د تاسو یوه بنیادي ذمهداري ده چې ملک دا پیله وکیا نه دا دویمه نه ده. دې ملک مختلف کسان د قتلېږي، مسلمان غیر مسلمان، نه مساجد محفوظ دي، نه بازارونه محفوظ، نه چرچونه محفوظ وغیرہ وغیرہ. د دې سلسله کې دی هغه بنیادی د ذمہداری ده چې په کار ده د کسانو وخت په سر نشندهی کوي، په کار ده وکیل نه وشي، کوم کسان د کارګری په کار ده گرفتار شي او گرفتار شي بیا ته سزا ملو شي.
د پیښور په قصه خانه کې یو بل احتجاج کوونکی سید عالم شاه الحسینی په امنیتی انتظاماتو نیوکه وکړه او زیاته یې کړه.
ډیر افسوسناک واقعا چې ټول پاکستان بلکې ټول دنیا کې ټول خلکونه خپه شوې دي او افسوس مقام دی د حکومت باندې افسوس مقام کوي د انتظامیه باندې افسوس مقام کوي چې ډیره انتظامیه به وجود د واقعیت کیږي عوام سړی یو پستول سره هغه یو ځای ته نشي راتلای نیم خبر دوره برود نه ډک د څنګه مسجد طرف ته نه وتل دی باندې مو ډیر تشویش دی په دې نه به څه چل دی مونږ دا مطلب کو چې حکومت عوام تحفظ یقیني جوړ کړي کار نشي کوي نو هغه د پکارل چې عوام
خو بل خوا ته بیا د پاکستان د دینی عالمانو د کونسل مشر او د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار مولانا طاهر اشرفي په پیښور کې د پیښې ځای ته د راتګ پر مهال له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې دا برید په هیواد کې د بدامنۍ او انتشار د خورولو یوه هڅه ده او امنیتی ادارې دینی عالمان او لسبه په شریکه د دې د ناکامولو هڅه کوي.
یہ جو بربریت اور وحشت جن لوگوں نے کی ہے جیسا کہ آپ کو کل وزیر داخلہ صاحب نے بھی
دا ظلم او ترگری چی کم خلقو کری دا نو سرنگ چی دا داخلہ چارو وزیر ویلی دی چی مون حق خلقو تا ورنیز دیو او آگوی با خپل انجام ترسی لده وران دی یو پادری پنخشو او دا آگی نا وران دی یو اهل حدیث علیم پنخشو ویو دوی پده حیوات کی گڑوڑی خوراول واری خو مونږ ورته لدې ځای دا پیغام ورکوو چې مونږ دا دې یوځې ولاړ یو.
اس ملک میں افراط تفری چاہتے ہیں لیکن میں انہیں آج یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ ہیں ہم اکٹھے کھڑے ہیں.
د پیښور په شیعه مسلمانانو د دې برید ذمہواری داعش منلی وه او د روستیو سرکاري شمیرو تر مخه په دغه چاودنه کې د مړو شویو کسانو شمیره 25 ته رسیدلې ده او په پیخه کې د یو سل اتیاونه زیات کسان جوبل شوی هم دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیخور.
لکه څنګه چې تاسو د غلام غوس په ریپورت کې واریدل چې د پیخور د شیاګانو په جمعه د مارچ په سلورمه د برید سیماواری داعش وسلوالې ډلې منلې وه. تر دې وړاندې هم دې ډلې په سند او بلوچستان کې د حملو سیمواریانې قبول کړې دي خو د امنیتي چارو د پوهانو په وینا د پیښور برید یې د ځاني زیانونو له پلوه تر ټولو خونړی دی. همدې ته په پام سره پوښتنه راپورته کیږي چې داعش وسلوالې ډله د پاکستان امنیت ته څومره لوی ګواښ دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
د پیښور کې سخانه سره نږدې د رسالدار کوسی د شیاګانو په امامیه جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال د ځانمرګي برید په هغه حمله کې تر 25 زیات کسان ووژل شول او تر 115 زیات جوبل شول چې ذمہواری یې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې منلې ده. د سیډونکو په نظر په پاکستان کې په دې نږدو کې د یادې ډلې لخوا دا برید تر ټولو لویه کاروایي ده. د دې نه مخکې یادې ډلې په سند صوبه کې د شیاګانو په اسماعیلي فرقې او د صوفیانو په ځینو زیارتونو او په بلوچستان صوبه کې په هزارګانو هم یو شمېر بریدونه کړي دي. تر دا مهال په دقیقه توګه د دې ډلې د افرادي قوت او مشرتابه په اړه باوري تفصیلات نشته خو په 2018 میلادي کال کې د بریتانیا د امنیتي او دفاعي چارو د رایل یونایټیډ سروسز انسټیټیوټ د یوې اندازې له مخه دا ډله په افغانستان کې د 2000 او په پاکستان کې د 2000 پورې وسوال لري. پوښتنه دا ده چې داعش ډله د پاکستان د امنیت لپاره څومره لوی ګواښ دی. په ځواب کې خبریال او څېړونکی حامد میر وایي داعش وسلواله ډله ځکه د پاکستان لپاره یو لوی ګواښ دی چونکې د دې وسلوال د روایتي وسلوالو ډلو نه ډېری خفیه او منظمې کاروایانې کوي خو د پاکستان ریاستي ادارې د داعش ډلې دړکو ته په کمه سترګه ګوري او په بیا بیا دعوه کوي چې په پاکستان کې مو د وسلوالو ډلو ملا ماته کړې.
د وسلوالو په اړه زموږ د ریاست یوه ډېره عجبه بیانیه ده. یو خوا خو ریاست دعوه کوي چې د ترهګرو ملا یې ورماته کړې ده خو بل خوا ترهګر سره د ماتې ملا پر روزانه بنیاد څه نه څه کار روایي کوي. نو د ترهګرو پر وړاندې په ریاستي تګلارو کې ډېر تضادات دي. نو هغوی ته پکار دي چې خپلو تګلارو ته کتنه وکړي او خپله توجه پر امنیت مرکوزه کړي.
د امریکا د امن انسټیټیوټ ادارې د 2018 میلادي کال د یو راپور له مخه داعش ډلې په خاصه توګه په شام او عراق کې موقعیت لرلو خو په لومړي ځل یې د 2015 میلادي کال د جنورۍ په میاشت کې په رسمي توګه د پاکستان، افغانستان او نږدې هیوادونو لپاره د ولایت خراسان پاکستان په نامه د سانګي اعلان وکړو او د پاکستانی طالبانو یو مشر حافظ سید خان یې د دغه ولایت گورنر یا والی وټاکلو. هغه مخکې د پاکستانی طالبانو سره و خو په هغه ډله کې د اختلافاتو نه پس یې د خپلو نورو ملګرو سره داعش کې د شمولیت اعلان وکړو. د رایل یونایټیډ سروسز انسټیټیوټ په خبره داعش ډله د پاکستان لپاره ځکه یو لوی ګواښ جوړېدای شي چې د دې ډلې په 12 کسیزه شورا کې نه د پاکستان دی، دوه د افغانستان دی او د یو کس شناخت نه دی په ډاګه شوی. خو څېړونکی عامر رانا په دې اند دی چې دې ډلې سره په پاکستان کې د افرادي قوت کمی دی او ځکه یې لکه د نورو وسلوالو ډلو په ډول په کارویانو کې تسلسل نشته. خو د دې نه باوجود داعش د پاکستان د امنیت لپاره یو مهم او مستقل ګواښ دی.
چونکه دوی سره په پاکستان کې د افرادي قوت کمی دی نو ځکه یې لکه د ټي ټي پی په رنګ په بریدونو کې تسلسل هم نشته. تیر کال دوی په بلوچستان کې هزاره کان کیندونکي وجلي وو. داغه نه پاس د پیښور برید لویه پیښه ده. د نمخ کې دوی په پیښور، باجوړ او نورو سیمو کې په افغان طالبانو هم بریدونه کړي دي، خو لوی بریدونه یې نه دي کړي. نو چونکه دوی لوی بریدونه دومره په تسلسل نه کوي نو ځکه ورته د ترهګرۍ ضد او استخباراتي ادارو پام نه اوري.
پاکستانی او نړیوالو رسنیو د 2014 میلادي کال نه د پاکستانی استخباراتي ادارو په داوو مبني راپورونو کې په هغه هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د وسلوالو د گرفتارۍ ذکر کړی. خو تر دا مهال دا نه ده معلومات چې دغو مبینه نیول شو وسلوالو ته عدالتونو څه سزاګانې ورکړي دي او کنه. خو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د مارچ په 6مه د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان د داعش لخوا د هغه هیواد امنیت ته د ورپیخ ګواښ د مخنیوي لپاره څومره تیار دی په یو لیکلي پیغام کې وویل چې ځواکونه یې په دې لړ کې چمتووالی او ډېره ښه روزنه لري او د هیواد استخباراتي ادارې په مطلوبه سازو سامان سنبالی دي. چودري زیاته کړه چې ورته د داسې ډلو په اړه معلومه ده چې مرکزونه یې چرته دي، خو تفصیل یې ورنه کړ.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
قانوني لارې
په دوه نیمه بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو. پرون په اسلام آباد کې ستکونکو د خپل روکشوي ملګری حفیظ بلوچ د موندنې لپاره احتجاج وکړ. د بلوچ ستکونکو شورا بلوچ سټوډنټ کونسل لخوا د جوړ شوي د احتجاج ګډونوال بالکل خاموش شو. دوی په خلو او سترګو پټه تړلې وي او په لاسونو کې زنجیرونه اچولي وو. حفیظ بلوچ د قادی اعظم یونیورسټي ستکونکو چې د فروری په میاشت کې په خپل کلی خوستار کې مخپټو وسلوالو هغه مهال تختولی وو چې هغه ستکونکو ته درس ورکولو. تفصیل د ګوهر مسید په ریپورټ کې اورو.
احتجاج کوونکی وایي چې امنیتی ادارو د حفیظ بلوچ په نوم د قائد اعظم پوهنتون یو زده کوونکی د فروری په میاشت کې لا درکه کړی دی او دوی یې د خوشی کولې غوښتنه کوي.
بلوچستان د پښتون تعلق ته سټوډنټ هم د قائد اعظم یونیورسټي حفیظ بلوچ زمونږ دوست وو. مو سره کېنستو ولاړې دو شانتي ایديولوژیکل اینڈ انټلیکچوال کسو چې په خپل علاقې شي اول کسو هم فیل کړو. حفیظ کله کور ته لاړو په چټای شي واپس براتلو د بد فاینل سیمسټر ایگزام ور کولو خدای اوچت کو د اکیډمي نه مونږ دلته چې ټول راغون شوی دی صرف د دې وجه د فارې چې بای د حفیظ کس ظلم غلط کار کړي یو ناجایز کړي د سټیټ خلاف تلې خوتی رمخ تک عدالتو نشتا خدای ست طریقه د چت کس اوچت کا غایب کا پتہ نشته دا غبه بیا چته ملوي نو دلته چې ټول در غون شوی دی د ټول حفیظ دی ګنه دا دلته کوم خلک را ټول شوی دی غون شوی دی دا ټول یو سوچ ته خدای سوچ بده څنګه اوچت کای سوک سوک بو اوچت کای.
خود بلوچ ته کوون کو لخوا د حفیظ بلوچ د بدرکه کولو د تور په جواب کې تر دې دمه امنیتی ادارو او د اسلام آباد انتظامیه سند ویلی. په احتجاج کې ګډون کوون کی یو کس د مشال ریډیو سره خپل خبر خو کړل خو نام یې نه خویلو. د اویل
حفیظ بلوچ
په حفاظت سره رخلاصولو په اړه سورز مخکې مونږ دلته یو احتجاجي مظاهره او احتجاجي کیمپ لګولو هڅه وکړه. اسلام آباد پولیسو په مونږ باندې تشدد وکړو او موبایل ویډیوونه یې رانه یوړل. مونږ یې ووهلو او د بغاوت پرچې هم را باندې درج کړلې چې تاسو د خپل حق لپاره اوازونه اوچتوي، او زمونږ اوازونه یې غلي کړل ځکه مونږ نن خپلې خولې او سترګې پټې کړې دي چې په خلاصې خولې باندې هم نه پرېږدي. راځئ چې خولې بندې کړو او احتجاج وکړو چې زمونږ ملګری زده کوونکي حفیظ بلوچ په حفاظت سره را خلاص کړي. فعالې ډلې او د بشري حقونو سازمانونه د پاکستان پر فوز او استخباراتي ادارو د خلکو د ورکولو تور پورې کوي، خو فوز تل دا تور رد کړی دی. ورکو خلکو د قضیو څېړلو سرکاري کمیشن په کال 2022 کې یو رپورټ خور کړی دی چې په هغه کې دا ویلي دي چې تر اوسه یې په 8200 نه زیاتو کیسونو باندې فیصلې شوې دي، او په 2900 باندې کیسونه اوس هم د فیصلې دپاره د کمیشن ترخوا لاندې اوریدل کیږي. دا خبره هم د یادونې وړ دی چې په کال 2021 کې د بشري حقونو وزیر شری مزاری په زوره د خلکو د بیدرکه کولو د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلی کې بل وړاندې کړو. دغه بل له قومي اسمبلی منظور شوی دی، خو د سینټ نه د پس کېدو په انتظار دی. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان حزب اختلاف او واکمن ګوند تحریک انصاف مشران د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک دراوړلو په سر متضاد اداوي کوي. حزب اختلاف ادا کوي چې له دوی سره د عدم اعتماد لپاره ټاکل شوې شمیره پوره ده، خو د واکمن ګوند یو مشر د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک بیا برعکس دا ادا کوي چې د عدم اعتماد په ورځ به د حزب اختلاف 15 غړي یا خو په پارلیمان کې نه وي حاضر، او کوي هم نو د ده په وینا رایه بنا چوي. حزب اختلاف د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو په اړه لا هم کومه معلومه نیټه نه ده ټاکلې. البته دوی په خپلو کې او د واکمن ګوند له اتحادیانو سره ملاقاتونو ته دوام ورکړی دی. حزب اختلاف د عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک د کامیابولو لپاره د قومي اسمبلی 122 غړو ته اړتیا لري. کارپوهان د اداو او سیاسي هلو ځلو ته څنګه ګوري؟ تفصیل د شبیر جان په ریپورټ کې ورو.
د مارچ په شپږمه ماښام پېښور کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې مولانا فضل الرحمان وویل چې د وزیر اعظم د لرې کولو لپاره عدم اعتماد تحریک کې تدوی سره د پارلیمان د غړو شمیره پوره ده، او ډېر ژر به اسمبلی ته عدم اعتماد تحریک راوړي. دا خبر دوی پېښور کوچ رسالدار قصه خانه کې د ځانمرګي برید ښکار کسانو سره د خواخوږي وروسته مطبوعاتو ته وکړي. دا عدم اعتماد په لور معامله مخ په وړاندې روانه ده، او ان شاء الله یو څو ورځو کې به موږ د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړو، او دوی حکومت نشي بچ کولی او خپل ارکان اوس ته اولس ته ټکس په پیسو بهر تختوي. تاسو بے فکر اوسه، شمیره هم پوره ده، د عدم اعتماد تحریک هم تیار دی، او د حکمرانانو بهر تر تختیدو لپاره جازونه هم تیار ولاړ دي. بلخواته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د اتوار په ورځ جنوبی پنجاب میلسی سیمه کې ولسی غونډې ته د وینا په وخت وویل، هر څه ته تیار یم، خو د عدم اعتماد تحریک ناکام کېدو صورت کې د بیا دوی هم تیار اوسي. اوس د غلو دا ټولګي چې تاسو ټولو ته نقصان رسوي، د تیرو 15 کالو نه زیان در رسوي. د دوی د لاسه موږ د ټولو رستو په دې سیمه کې پاتې شو، دوی نور هم شتمن شو، او ولس غریب او قرضدار شو. تر اخره به د دوی مقابله کوم او پوره ورته چمتو یم چې څه هم دوی کوي. خو زه اخره کې دوی ته دا خبره کول غواړم چې د ډاکوانو دا ګلدسته چې کومه ده، چې کله ستاسو د عدم اعتماد تحریک ناکام شي، نو چې زه بس کوم تاسو سره، نو هغې ته تاسو تیار یې. خو بل خواته د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې پاکستان کې د عدم اعتماد تحریک د کمی وزیر اعظم خلاف چرته کامیاب شوی نه دی، خو دا تل د عمران خان حکومت په خطر کې دی.
د پاکستان تاریخ ته وګورئ، نو تر اوسه پورې د وزیر اعظم د لټکولو لپاره څومره عدم اعتماد تحریکونه چې راغلي دي، نو یو هم نه دی کامیاب شوی. اگر چې دا ځل د تحریک داسې ښکاري چې عمران خان ته ډیره لوی خطر جوړ کړی دا او اپوزیشن ټول سیاسي ګوندونه چې دي هغه په دې یو نقطه متفق شوی دي چې عمران خان حکومت چې دی او د عمران خان وزیر اعظم په څوکۍ باندې ناست سره پاکستان په مفاد او فائده کې نه نو هغه لر کول پکار دي. خو ماته داسې ښکاري چې کدا کامیاب نم شي نو عمران خان چې دی هغه به د عدالتونو او د الیکشن کمیشن په ذریعه باندې د اقتدار نه او د سیاست نه وباسل کیږي زر په یا به میاش اخلي یادوه.
دا واکمن ګوند د دفاع وزیر پرویز خټک هم دا دعوه کوي چې د مخالف ډلو تر 15 غړي به د عدم اعتماد تحریک په ورځ د دوی نه غیبیږي او ووټ به نه اچوي. خو پیپلز ګوند بلاول بټو زرداری چې د حکومت او د ګرانې پر ضد دا وخت پنجاب کې په احتجاجي لاریون دی وایي چې هر څه تیار دی او کسان ټول پوره دي. دا یادونه ده چې د پاکستان تحریک انصاف مخکښ او د وزیر اعظم لپاره پخوانی سلاکار ندیم افضل چن هم د مارچ په شپږمه د پاکستان تحریک انصاف د پریښودو او پیپلز ګوند کې د شاملېدو پریکړه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره په پېښور کې د غرمې 2:30 بجې شوې د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د خپل یو مخکښ عالي وزیر د خوشکېدو تر څنګ د نورو غوښتنو په لړ کې د سند حکومت سره مذاکرات وکړي پرمختګ سوی. منظور پښتین نن مشال ډي ټول د سند حکومت سره تړون سوی چې ډېر شجر به مخکې ته راوړي. د سند حکومت او د پی ټی ایم ترمنځ د تیرو څو ورځو راهیسې مذاکرات روان و. د سند حکومت د تړون په اړه لا څه نه دي ویلي. په پېښور کې په سلګونو کسانو د مظاهرې له لارې له حکومت غوښتي چې د شیعګانو پر جومات په سوی برید کې ککړ کسان ونیسي. احتجاجي لاریون چې انتظامي د شیعه دیني عالمانو شورا، شیعه علما کونسل او نورو سازمانونو کړی د پېښور ښار پر مختلفو لارو تیر شو. د شیعګانو پر جومات د مارچ 15مه ځانمرګې برید سوی چې پکې 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 115 ټپیان شوي وو. د حملې ذمهواري تایش وسوالې ډلې منلې وه. په اسلام آباد کې لسکونو فعالانو او زده کوونکو د قائد اعظم پوهنتون د زده کوونکي حفیظ بلوچ او نورو رکو کسانو د منډو لپاره احتجاجي لاریون کړی. پرون لاریونوالو پر خلو او سترګو پټۍ تړلې وې، لاسونو ته زنجیرونه اچولې ول او له حکومت یې غوښتنه کوله چې ټول رکو بلوچان پیدا کړي او قربانې څتور وي نو عدالت ته یې وړاندې کړي. حفیظ بلوچ په فروری کې د بلوچستان له خوځدار راغلی و. د روس د کورنی چار وزارت او د احتجاج د سار خپلواکي ادارې پرون ویلي د روسیې په بېلابېلو ښارونو کې د دې هېواد ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا بې د کمی پارونې سربېره پر یوکراین د برید پر ضد د احتجاجونو پر مهال په زرګونو کسان نیول شوي. د او وی ډي انفو په نوم د چار ادارې ویلي تر نن سهاره پورې د روس په 9 ښارونو کې 4842 کسان نیول شوي. اداره وایي په ماسکو کې د نیول شوو کسانو شمېر 2319 دی.
لاند خبرونه د عبدالحی کاکر نا واوریدل. اوریدونکو، اوس ورسو د یو بل ریپورت طرف ته ټاکل شوی چې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن تر سره شي. د خبره د اوکراین د مذاکراتي ټیم غړي ډیوډ اراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلې ده. د اوکراین پر ضد د روسیې یرغل نن 2 ورځې ته داخل شوی. په دې اړه تفصیل د سفیر الله ستانکزی په ریپورت کې اورو.
روسیا او اوکرایني مرکچان نن د دریم ځل لپاره داسې وخت خبرې پیلوي چې دواړو خواوو د دیونې په پیل کې د بشري دهلیزونو په پرانیستلو موافقه وکړه، څو ملکیان اجازه پیدا کړي چې د اوکراین په جګړه کې له معاصره شوو سیمو څخه راووزي. د تازه راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو مسکو تورن کړی چې اوربند یې په بیا بیا مات کړی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیاله ایرینا ویرشچوک یکشنبه ناوخته له پلازمېنې کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
له بده مرغه زه باید اعتراف وکړم چې موږ ونه شو کولی نن بیا د روسیې د ګولیو لاندې بشري دهلیز پرانیزو. روسانو بیا په بې شرمۍ سره په هغه لاره بمباري وکړه چې زموږ بشر دوستانه کاروان باید پرې تیر شوی وای.
موسکو شنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک په دوو ښارونو بیا بریدونه پیل کړي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو پرون وویل پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له پیل راهیسې د هغو اوکراینی اتباعو شمېر چې له خپل هېواده وتلي نږدې 1.5 میلیونو ته رسېدلی. لسګونه زره نور اوکراینیان په کور دننه بې ځایه شوي هم دي. روسیه د فبروري په 23مه پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړ. له هغه وخت راهیسې د روسیې او اوکراین مذاکره کوونکو په بیلاروس کې دوه ځل سره لیدلي، چیرې چې اوکراین د اوربند غوښتنه کړې او په مسکو یې هغه کړې چې له اوکراین څخه خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د مذاکره کوونکي ټیم یو غړي ډیوید اراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به نن له سره پیل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل مسکو د خبرو نتیجې ته خوشبین نه ده، او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یې تورن کړ چې د ناټو له پوځي تړون سره د مرستې په هڅه کې د کیف او مسکو ترمنځ خبرو ته زیان اړولی. لاوروف بیا وویل مسکو له اوکراین سره دریم پړاو خبرو ته چمتو ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هم له روسیې سره د دریم پړاو خبرو لپاره چمتووالی اعلان کړی، خو ویلي دي چې په دې شرط چې خبرې رښتینې وي.
پدې خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې، اغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره ورزو خیبر ته د خیبر ځنی اوسیدونکو سیاسي مشران شکایت کوي چې د صوبایي حکومت د ای ای پی په نوم پرمختیايي پروګرام لمخې د دوی په سیمه کې کارونه نه دي شوي. دوی دا هم وایي چې د پیسو یا فنډز خرڅولو په لړ کې ورسره سلا مشورې بخنه غواړم چې د پیسو یا د فنډز خرج کولو په لړ کې ورسره سلا مشورې نه کیږي. خو په خیبر کې د پرمختیايي کارونو د کمیټې مشر او د واکمن تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق افریدی بیا ویلي چې د کلنی پرمختیايي پروګرام سره سره د ای ای پی په مد کې هم د قبایلي ضلعو لپاره هر کال بجټ مختص کیږي. تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې د صوبایي حکومت د ای ای پی په نوم کالنی پرمختیايي پروګرام منصوبونه نه دي مطمئن، او تیره هفته چې د خیبر په جرګه حالونو کې د دغه پروګرام د دویم پړاو لپاره کوم مشاورت وشو په هغه کې عام ولستا د ناستي اجازه ور نه کړل شو. د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد یو مشر شاه حسین شنوار مشال ریډیو توای
ډیولپمنٹ کارونه چې دوی خوښي نو دا صرف او صرف ما په خیال چې په فایلونو کې موجود دی او په پروجیکټر باندې خلکو ته شو کوي، ما په خیال په ګراوند باندې خو زه ګومان نه کړم چې چا به په نظر راغلی چې را دلته بلیا چرته یو سکول جوړ شوی یا به چرته یو غټ سړک جوړ شوی. دا نور غټ کارونه یونیورسټی شو یا هسپتال یا دا خو ما په خیال چې ناممکنه خبره ده چې دلته ننم هماغه د زوړ سیستم باقیات چې کوم دی دا لیا شته دی.
د خیبر ضلع یو بل سیاسي مشر شاه فیصل پرده وایي قبایل محرومۍ ورځ تر بله زیاتېږي او هلته لا پرمختیايي عمل نه دی شروع شوی.
دا اسې سیاسي دعوی دي، هیڅ حقیقت نشته. خو د قبایل محرومۍ چې دی هغه د یو ورځ نه بلې ورځې لا زیاتېږي. دلته چا سکول نه وای جوړ نه کړلو، داسې دنیا سکولونه دي چې بهرني ملکونه فنډونه ورکړي دي، هغه فنډ هم ونه لګېدلو او هغې په ذریعه باندې سکولونه جوړ نه شول. نوي سکولونو ضرورت ته دنیا علاقې پرتی چې پاره کې په سونو سکولونه کم از کم پرایمري او میډل پکور دي. کم چې مین لارې دي او مین سړکونه دي هغه هم د تعطل شکار دي، په خصوصا د قبایلو سره او د فاټ سره خو ډېر غټ ظلم روان دی. موږ سره چې کوم 1000 ارب روپۍ د بجټ اعلان شوی و هغه هم نرسي.
د خیبر ضلع د پرمختیايي کارونو کمیټې چیرمین او د موجوده واکمن ګوند تحریک انصاف ایم پی اے محمد شفیق پرده وای چې اوس قبایلي ضلعو ته د سلیر عربا ای ڈی پی یعنی سالانہ پرمختیايي پروگرام نه علاوه ای ای پی په نوم پروگرام نه هم روپے ملاویږي، او د لاندې د خیبر ضلع په ګډون په ټولو قبایل قبایلی زلو کې یو شمیر کارونه تر سره شوی.
نو مونږ داسې نشو ویلای چې د ای ای پی لاندې بالکل سندي شوی. سابقه فاټا سیستم کې د فیزیبیلیټی انشور کې دو ایچ یو کرایټیریا نه و. اوس په باړه کې یو ډیگری کالج منظور شوی دی چې مین کم میگا سکیمونه دي، ځکه د هغو ذکر وکم د دغې نه علاوه لکه د مونږ دوه نوي گریډونه منظور شوی دي. زوړ چې کم گریډ وو په هغې کې ټرانسفارمر اپډیټ شوی. تقریبا په اتو فیډرو باندې کار روان دی چې کم د کلو فیډر اوورلوډ وي. نور چې کم د مونږ د صحت سیکټر دی، ډیرو زیاتو قبایلي اسپتالونو ته مشینری میلاو شوه، لکه په هغې کې ایکس رے پلانټ شو یا نور الټرا ساؤنډ مشینری شو. هغې سره چې نور څومره د سټاف ضرورت وو د هغې کمی پوره شو.
د صوبایي حکومت د فاینانس محکمې د ریکارډ تر مخه په 2021 کې قبایلي ضلعو لپاره د ای ډی پی په نوم فنډ کې 9.9 بلیون روپۍ جاری شوي وې، چې یوازې 515 میلیونه پکې خرچ شوې، او ای ای پی فنډ په مد کې ورته څه باندې 20 بلیونه روپۍ جاری شوي وې، چې یوازې 1.1 میلیونه پکې خرچ شوې او نورې واپس شوې. او د دغې روان کال 2022 مالي کال لپاره ورته یو ځل بیا د ای ډی پی په مد کې 24 بلیونه روپۍ او د ای ای پی په مد کې 16 بلیونه روپۍ مختص شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمهواري ایښي دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمهواري ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خپرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خپرونه د هرې دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هرې چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره په خیبر پختونخوا کې د پولیو په ډلو په بیلابیلو وختونو کې بریدونه شوي دي چې پکې ګڼ کسان وشل شوي او زخمیان شوي دي. په دې کې د روغتیا خزینه کارکونکي هم متاثر شوي دي. د روغتیا خزینه کارکونکي یا لیډی هیلت ورکرز نه یوازې د پولیو په مهمونو کې برخه اخلي، بلکې دا مهال د کووید 19 وایرس خلاف د ویکسینو په بهیر کې هم شامل دي. دا چې د روغتیا خزینه کارکونکي د مهمونو پر مهال له کومو مسئلو سره مخامخ وي، په دې اړه دا ریپورت اورو.
علی خو که زمون کمزورې مونږ به کار نه کولې. ما سره څونه غټه حادثه شوې ده، زه بیا هم کار کوم. د دیو ظلمونه او د دیو تماکې به ستړي شو، زمونږ حوصلې به کمزوري نه شي انشاءالله.
د غږ د مومندو د روغتیا کارکونکي عائشه حسن دي چې دوه واری په د پولیو مهم پر مهال هم دي شوې دي، چې ترې هغه په خپل روغه وتلې خو زوی یې په کې خپه بیللې ده. عائشه حسن په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا خزینه کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز د اتحادیې مشره ده. نوموړي د جنوري په 15مه مشال لیډیو ته ویل چې د روغتیا کارکونکي د پولیو وایرس په ګډون د ګډو ناروغو ختمولو لپاره کار کوي، خو بیا هم هغې د بریدونو په ګډون له یو شمېر مسئلو سره مخامخ کیږي.
پوره کې پیکې کې سچي او بلوچستان کې مودا اټي کونه شروع کو. په ما باندې خو 2011 کې یو ځل 2011 فروری کې او شوخه شکر دې ګاډې له خراب را خراب شو. زه بچو به 2011 اکتوبر کې را باندې او شوغه کې زما 20 متر کړه او نو ما تل مزازه یو ټي پیسې بتوالي بس ما سره لاړ شه. هغه چې لاړ واټه کو شو نو هغه پکې خوب شو. دا یو خپې چې دا کټشوی دا زمونږه کم ټیمونه دی اکثر ډېری دسی ډېری خبرې راغلي دي، خو مونږ نه راپورټ کولی شو. ولی تاسو ته پته ده د پښتو معاشره ده چې هغې د په کورونو ته ننوتي دي او هغو ته کم کم څه پېښ شوي دي. کنځلې ورته خلکو کړي دي، بې عزته کړي دي، ټیکې والله ورکړي دي.
عائشه حسن د خبره په داسې حال کې کړي چې د جنوري په 15مه په کوارټ کې د پولیو په یوې ډلې په برید کې پولیس وژل شو.
په خیبر پختونخوا کې وړاندې هم د پولیو په ډلو بریدونه شوي دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. په مردان کې د روغتیا کارکوونکي فریده بیبي وایي چې دوی د پولیو په ډله په مردان کې په 2010 کال کې حمله شوې وه چې پکې یو پولیس والا وژل شوی و. د فریدی بیبی میړه سردار الحق راته وویل چې د پولیو په ډله د دې برید وروسته فریده درې میاشتې په نفسیاتي مرکز کې داخله وه او حالت یې داسې شوی و چې له خپلو ماشومانو به هم یریده. د روغتیا کارکوونکي وایي چې دوی نه یوازې د بریدونو بلکې د ټولنیزو بندیزونو د خلکو د ناسمو رویو سره مخامخ کیږي. په سوات کې د روغتیا یو کارکوونکې آسیا بیبی وایي چې ځینې خلک د پولیو ویکسین خپلو ماشومانو ته ورکول نه غواړي او چې دوی د ویکسینو لپاره هڅوي نو د هغې له بدې رویې سره مخ کیږي.
مشکلات خو نن سبا خو ډېر زیات دي ځکه چې کرونا ویکسینیشن مسلسل جاری دی که نه بل لکه اوس د موسم چې کم روان دی نو دې کې بارانونه هم ډېر زیات دي واورې هم ډېرې زیات دي بل هر کور ته په څو څو ځله باندې تلل ځکه چې پوره کور والا خو چېرته هم ویکسینیټ نه دي یا پکې یو دی یا دوه دي او باقي سي دي نو هغې دپاره بار بار تلل نو هغه هم چې نکو ته ډېرې زیاتې مسکلي چې تاسو بار بار راځي اولي راځي د خلکو هغه ستنیستغي اوري که نه.
د معذوره کسانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې سپیشل لایف فاونډیشن مشر زبار نور زیاب یا مشال ریډیو ته ویل ځینې خلک نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي نو ځکه د روغتیا ښځینه کارکوونکي کارته نه پرېږدي.
زه خو هم چې دې وخت پورې خو خلکو ته اویرنس پکار دی د دې لپاره دې سپورټ کول پکار دي او د دې هلې ځلو کې چې کم دی خپل کردار ادا کول پکار دي سوسایټي لا ولې چې دا خو زمونږ د پاره دي زمونږ د بچو د پاره دي زمونږ د بچو د مستقبل د پاره دي نو زه خو هم چې یو مور پلار لم داسې نه دي پکار چې کوم هغه سوشل بیریئرز خلکو کریئیټ کړی دي نو د دې سپورټ پکار دی.
په نړۍ کې دا وخت پاکستان او افغانستان داسې هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري. په پاکستان کې سږ کال د پولیو کیس لا نه دی ثبت شوی. تیر کال په دې هیواد کې د پولیو دوه په 2000 کال کې 4 او په 2019 کال کې د پولیو 1000 کیسونه رپورټ شوي وو. په پیښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په مسلو رپورټونه جوړوي وایي چې د لیډی هیلت ورکرز د مسلسله کار له وجې د پولیو په کیسونو کې تر ډېره کمی راغلې ده.
مطلب د دې کریج ته سړی حیران شي لکه تاسو ګورئ چې دا بار بار اټیکس کیږي او د دې نه باوجود هم دی خپل ډیوټي کوي. پرون ما یو رپورټ کتو زمونږ د پیښور 17% ریشو د کووډ پازیټیویټي هغه د هیلت ورکرز ده. تاسو به کتلی چې زامنو خپل پلاران پرېښو مطلب نږدې به نه ورتلی چې څوک به پازیټیو رالو خو دا هیلث ورکرز چې کوم دي دوی په فرنټ باندې وو او دوی هیڅکله داسې نه دي ویلي چې یاره دا پیشنټ دی دا کووډ پازیټیو دی او زه دته نږدې نه ورځم. په سره غرمه کې ګرځي په باران کې ګرځي چترال کې مونږ داسې فوټیجز کتلي دي چې په واورو کې ګرځي په ګرګت کې په واورو کې ګرځي او کوم پیکیجز باندې چې دی ګرځي دا ډېر غټ ایفرټ دی او د دې رول زمونږ د ماشومانو د مختلفو بیمارو نه بچ ساتلو کې ډېر امپورټنټ دی او دوی دا خپل رول پلی کوي ډېر بهادر.
د لیډی هیلت ورکرز د ستونزو په اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د صحت لپاره د قائمه کمیټې غړي لیاقت علي خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی حکومت د روغتیا کارکوونکو د تنخواګانو مسأله تر ډیره هواره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی د پولیو هرې ډلې ته لږ تر لږه دوه پولیس د امنیت ساتلو لپاره ورکوي خو باید ټولنه هم د دې کارکوونکو د کار ستاینه وکړي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې هر کال په پولیو مهم کې له 2,50,000 څخه زیات د روغتیا کارکوونکي برخه اخلي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د بحث دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چر سو اپین سو یا بورډر شو یا ستل کا خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مختش شو ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا کې د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سړی نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه
هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمی بجی او هر سی شنبه یا نهی د مازیګر پر درینیمی بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
پاکستانی سیاست کې له لسیزو راهیسې بیلابیل اصطلاحات دود شوي دي. د مثال په توګه هلته یو اصطلاح د خلایي مخلوق ده چې په تیرو کلونو کې رواج شوی. بلې لسیزې پخوانی هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ ترڅنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې کاریږي. د اصطلاحاتو څه معنی لري او ولې او د چا لپاره استعمالیږي؟ د دې پوښتنې جواب د احمد الله په رپورټ کې اورو چې د خلایي مخلوق په اصطلاح تلیږي.
اب ہمارا مقابلہ ایک خلائی مخلوق کے ساتھ جو نظر نہیں آتی.
خلائی مخلوق سے کیا مراد؟ ان کا نام فرشتے رکھ لیتے ہیں آپ لوگ.
تمہیں تو خلائی مخلوق نہیں اوپر چلایا تھا نا
خلائی مخلوق فرشتے جنات یا پیریان او پټ لاسونه هغه ټکی دي چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څوخ راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلی دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران حکومتي چارواکي اپوزیشن غړي خبريالان او شنونکي یې کاروي مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي په اړه مې په پېښور کې له خبريال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ چکن دے مدی د پاکستان دے جوڑے دو نو سندسیر اس کی خپل یو کردار شروع کر دے او پدی کی دا چ دی کم ٹکیا دی پٹ لا سنا پیریان یا بلس نو دا دی دا استخباراتی ادارو توئی چا پر نظر نہ راجی او وی خپل کردار لوبوی او زکه دلته کی جمهوریت چکن دے نو هغه نشتن دا کمزور پاتې شوی جمهوری نظام کمزور پاتې شوی.
دا اوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکی کاروي. لوټه ټکی هم د پاکستان په سیاست کې له ایوي اوږدې مودې راهسې کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل سپدا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه دا چې وي چې بېدبار وي. بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض دپاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوې چې کوم خو ته تاوې نو هلته بېځي که نه دا د بېدبارۍ دپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض دپاره هر حده پورې ورتلی شي پرېوتی شي هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
دا چې سلیکټرز او سلیکټډ ټکی د پاکستان په سیاست کې ولی او څنګه رواج شو او اشاره یې چاته ده په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي. بلاول بوټو زرداری په 2013 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس په رایې منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنټ لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتې ماماګان مته په پښتو کې مخلوق وي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي لکه چا چې څوک نوم په ښکاره باندې نشي اغستي یو وي د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپلې خوښې چې دی خلک راولي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې دا خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته دا اشاره کی.
د شنونکو د خلایي مخلوق فرښتې او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوز د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده هارس ریډنګ ده.
سے تو ہم بہت نفرت کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیوری فائن
په لفظي مانو کې د هارس ټریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جوهر چې کله په هغه چې کریش شو هغې نه پس چې کوم الیکشن وشو نو هغې کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې. دغه پارټۍ چې وي دا د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو. د چانګا مانګا ځنګل تم یو وخت کې چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ای جوړلی شوي وو د بینظیری حکومت کې د هغې خلاف او نوی په دهایې کې چې کوم دی که نه نو دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلی چې هارس ټریډینګ لوټا کریسی
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرشتې پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې زیاتې شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
د مارچ اتم د میرمنو نړیواله ورځ
مشال رادیو پر دې ورځ ځانګړي خپرونې لري.
د هنزا د میرمنو پاړه ویډیو ډاکومنټري سروي او د کرخې په غاړه خپرونې او ځانګړي آډیو او ویډیو رپورټونه
پو مشال رادیو ویب پانے فیس بک انسٹاگرام او یوٹیوب کے
د پیښور په ډبګری کې له شاوخوا 500 لسیزو راهیسې په یو دکان کې ربابونه جوړیږي. دغه دکان د پخانی مالک سمندر خان دوه نوسی نه یوازې نوې ربابونه جوړوي بلکې د پخانیو هغو مرمت هم کوي. حماد وشت کلن دی وایي هر ډول رباب جوړولی شي. دی وایي د پښتو موسیقي په رباب کې درې تارونه وي خو د نورو ژبو موسیقي لپاره د څلورو تارونو ربابونه جوړوي. شانواز ترکزی دغه دکان ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دوش کلن احمد په ډبګره کې خپل در باپونو په دکان کې لګیا دی. در باپ ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. احمد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی خو احمد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی. بیا یې د نیکانې د روزګار دپاره سبق پرېښودو.
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړېږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سوم هم چې یخې علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته ووره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
د لاندې علاقو لرګي کې څه فرق څه وي؟
نو دا چې کوم لرګی د تورو والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتې بل هغه لرګی پوخې صفایي دا مونږ غزین را غواړو.
دا لرګي ګرانه
کوم مشين کې دا مونږ کټکو زوم مشين دی هلته کټکو به عدالت چې کم دی نو فینیشینګ هلته وو کو به عدالت راوړو.
تقریبا دا سه دا 15000 روپو پورې دا باب
سمپل رباب په درته جوړ کو خراب باب پی
نرمواله بګې ډیری کنه دا زین ربابونه یې غلط اسما سی رباب ته نه واځي زغه ګومه جزی 15 منټه وګورم زما د ګوتې د سټوکی چې کم دی دغه کی زین زین وخت دی باندې پولیس مرخ کاره کی
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلانس هم د دې ضروری چې بیلانس د دې ټیک وي نو ول رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي.
دولې نه زیاتر د ډاکټر راځي هغې هم شوق کېدی شي جنکۍ زیاتر اصل کې هغې چې دی زیاتر سمپل رباب خوښي هغې بیګینر لپاره یوز کوي که نه نو وخت سره چې هغې بیا زده کړي بیا نور نور ربابونه بیا اخلي بیا هاف ډیکوریشن بیا ښه رباب شوق کوي.
حماد بچې د رباب ټټو سوان کړه بیا به ورله غوږونه او یا چابیانې هم تاو کړي او په اوګوتو به یې تارونه هم وغږول. ځکه د پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانې کومه آله نشته دی
زیربم کټه دا مین تارونی دې تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا هغه ته وی
یو او یو دې ته وی دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خطه برج دی
برج باندې پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تور نه پوچه تی بس
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړل شو د ته خود ایوارډ کال نو یاد خود د دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړل لاسونه ورکړی دی لګولې وو
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وس راخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور ولا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خور اختیار
اغلا دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې